نگاست ما تشکری میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. همکارم رضوان مراد برای پیشکش یک برنامه دیگر باز هم به استیدیو آمده.
ډیر زیات مننه فرشتنی گا دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د بشري حقوقو د څار ټولنوي چې افغان ځواکونو د طالبانو سره د تړاو او د جرمونو په تور یو شمیر ماشومان نیولې دي او شکنجه کړې دي. دا هم ورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وي د افغان ځواکونو طرفات زیات دي او په ننګرهار کې چارواکي بیا وایي چې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ ویل دي چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو تر سره کولو او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور سلګونه ماشومان نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې ژوبل شوي دي او هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې پرون خبر شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال له 13 کالو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په 13 د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل د تناسلي غړو تاول د جنسي تجاوزونو ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رائټس واچ په رپورت کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول شي او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنۍ جرمونو پرته نیول شوي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی ده چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي خو د وخت پړی نوموړي څه نه دي ویلي. نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت ښه دی.
As with any counterterrorism operation, there's always some
with. د ټیروریزم پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې خطرونه تل وی او په دې عملیاتو کې هم زموږ ټول 15 تنه پوځیان ټپیان شوي دي. هیڅ یو هم تا د ژوند ګواخ نشته. د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیانو خپل دندو تستانه شوي دي خودره نور لا پروختون کې تر علاج لاندې دي. په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د امریکایي سرتیرو د ټپي کېدو خبر له مدو وروسته ورکول کېږي ځکه وروسته لدی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخیسته نړیوال پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو پر چارو تمرکز کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې سرک د غاړې ماین په چودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته ویل چې چودنه پرون مازیګر د ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جماعت ته نږدې وشوه او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندانو. ښاغلي بابری ویل چې په چودنه کې یاد شوي قومندانان ته زیان نه دی اوښتی خو دوه باډي ګاډان چې او دوه باډي ګاډان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې نور ټپیان د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي دي. د مرکزی بغلان د روغتون ډاکټران وایي چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. میرمن هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه او د ځینو په باور دا به د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ تر ټولو زیات له لګښتونو او شور او غوغا ډک انتخابات وي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ویل د هغه څه پر وړاندې مو سترګې پرانستې دي چې زموږ هیواد یې خلاف دی خو موږ نه ویریږو. موږ به د تل په شان د چیلنجونو مخ ته ودرېږو. د ډیموکرات ګوند کنوینشن په څلورمه او وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې ده، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلینټن لور چیلسیا ویناوې وکړې. هیلری کلینټن به د سپینې ماڼۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. د امریکا دفاع وزارت د سوری په حلب خر کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف پرون وویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونه په حلب کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د بشري اقداماتو په ترڅ کې یو خوندي دهلیز پرانیزي، سوله خاره وزي او هغو وسلوالو مخالفانو ته هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي چې له جګړې لاس اخلي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې دا اعلان د وسلوالو مخالفانو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي ښار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستلو غوښتنې ته ورتهوالی لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین پرون خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا د بشري مرستو په نوم له اعلان شوي دهلیز څخه کار اخیستل باید په خپله خوښه وي او د خلکو مسؤلیت باید تضمین کړي. روسیه دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د سوریې حکومت په حلب او شاوخوا سیمو کې چې ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي پکې بند پاتې دي خپله ولکه ټینګه کړې ده. ولسمشر بشار اسد هم پرون هغو وسلوالو مخالفانو ته عفو اعلان کړ چې په روانو 3 میاشتو کې خپله وسله په مځکه ږدي. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوست په شپږو هوایي حملو کې 4 ملکي وګړي وشل شوي دي. پنټاګون پرون وویل چې دا حملې په سوریه کې د خراسان په نوم د القاعده شبکې د یو څانګې او په عراق کې د داعش ډلې پر ضد ترسره شوې وې. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوست د مرکزي قرارګاه قمندان ملکي وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو خفګان ښودلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې دا حملې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 28 او د روان 2016 کال د اپریل په 9 په عراق او سوریه کې شوې دي. د امریکا پوځ وایي اوس یې د جولای د 19 د حملو په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړو ته تلفات پکې اوښتي هم څېړنه پیل کړې ده. او د روسیې ولسمشر د روانو انتخاباتو په درشل کې د 2 سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس لامخ کې له دندې لرې کړی دی. ښاغلي پوتین پرون 4 والیان بدل کړل او د 3 پراخو فدرال ولسوالیو لپاره د ولسمشر نوي استازي وټاکل. په نوي مقرراتو کې پوتین تر ډیره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپوړو چارواکو تکیه کړې ده چې د څارونکو په نظر د واک پر ګدۍ د زیاتې کې د ټینګولو لپاره یو هڅه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته ډیر زیات تلفات اوختی دي. دا هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې داعش کافي ځپل شوی ده.
کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغه کې سیمه ایز پولیس ځپځی کیږي. اته دې پر اړتیا باندې موږ کار جریان لري.
د بشري حقوقو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو او شکنجه اندېښنه څرګنده کړې. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم وایي چې د امریکا سفارت په کابل کې د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکترا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګټون کې اعلان کړل.
مونه فکر فول برایت عملاً زیاد وقت که به کار نماندن اونه اون مهارت هایی که دارن فیلن در بانسان فوق را در قابل نیاز است.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامې یو کله زرغغونه نوې برخه او پسې بحث خبريږي. ازادي رادیو له سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په اف ام 100.5 صفه په صفه ډول په کابل او ټولو لوی خارونو کې وورای. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 100 زیات شوي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل بولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان لدې مخکې هم ویلي و چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکی وړتیا د تیر کال په پرتلا پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون ل خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس لالارې په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د سګنی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتلا په سلو کې شل زیات شوې دي.
The Afghans continued to take casualty steadily throughout the year.
افغانز وکونو سکل او د جمی پترڅ کې زیات تلفات ورکړل، او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتیدو علت هغه جګړې وی چې د 2018 کال په پیل کې وشوې، او د تیر کال جګړې د سګنی کال د پیل په پرتله کمې وی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2016 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوی چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات هم زیات شوی دي.
تلفات ما به نسبت به سال 2014
زمنګ تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2016 کلونو کې زیات وو. اولاتې د دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو، او په 2015 او 2016 کلونو کې د دښمن حمله هم زیاتې وې.
حملات دښمن هم زیات بودن.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو یو عمل د هوایي ځواک نشټوالی وو، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو لمخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 14 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي. د راپورونو لمخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 14000 سرتیری مړه او ټپیان شوی. ملټری ټایمز خبرونه د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمیر کم او 2500 کسانو ته رسیده.
احمد تکل پر راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وی د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو د اوختو طرفاتو اندازه زیاته ده، خو افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو مشران هم ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوختو عامل دی. بلخوا په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي، او په هماغو ساحو کې به محلي پولیس ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې ولایتي چارواکي وایي چې هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې هم جوړې کړي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو لمنځوړل وو بریالیتوب پای ته ورسېدل، او دویم پړاو چې ټولې سیمې بل وسلوالو پاکوي پیل شوې دي. په همدې تړاو د پنځمې په ماسپخین په یو خبري ناسته کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطعي او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف ای عملیات با خود داره که شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
په دې خبری ناسته کې د ننګرهار د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې له وسلوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړي پرخې دا دی چې کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای په ځای کیږي. تر دې پرابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړې دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمو ته ستانه شول او مجهز وسلې ورکړې شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خوګیانه وای د غنیوی عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټول سیمې بل وسلوالو پاکيږي او په دویم پړاو کې په یاد ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي ترڅو د سنزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیت شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیت شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځيږي پیدا کیږي لدې ورسته همدغه شورا به د ولسونو په همکاري د مخالفینو مخه نسی. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې افغان ځواکونو له 13 کالو د کم عمر لرونکي سلګونه ماشومان د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور نیولي دي. د دې رپورټ جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د راپور لمخه په افغانستان کې د محل شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور پکې بندیان دي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقيف ځایونه د پولیسو د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقيف خانه یادونه کوي چې په تیر 2015 کال کې 168 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور لمخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم لا 300 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 9,500 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې دا شمېره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په 13 یې چې 900 کسان کیږي ښایي له 13 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقيف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو له ډلې چې مرکې ورسره شوي په 15 کې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په 3 زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلی دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقيف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره اعتراف کړی. د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یو بل ستونزه ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې پر راپور کې یادونه شوی. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقيف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې هلک قضیه هغه چارواکو ته راجه شوی و چې شکایت ترې شوی وو او بل اخر ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلی و چې امنیتي چارواکو دای ګواخلی وو. د بشری حقوقو د څار ټولنه وای د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې لمخې په امنیتي سرغړاونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقيف کې ساتل کېدای شي، حالات نور هم کړکیچن کړی. د فرمان لمخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواخ په تور یا ګمان تر یو کال په توقيف کې وساتي. د افراطی تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رایټس واچ پر راپور کې پر افغانستان سربیره په عراق، سوریه، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوې دي چې د دولتي ځواکونو لخوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقيف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشي کړي چې له څرګندو جنايي جرمونو پرته نیول شوې دي. د هیومن رایټس واچ راپور په توقيف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسلوالو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یو پروتوکول لمخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو مؤسسو ته وسپاري. په دې اړه د افغان حکومت خبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادۍ رادیو هم لپاره لپسې هڅو سره سره ونه شو کړای چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وال سټریټ جورنال ورسپانې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغان ځانګړي ځواکونه نور ځانونه چندان ځانګړي قوت نه ګڼي. وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه د دې پر ځای چې د طالبانو د قومندانانو پر ضد عملیات وکړي، هغو پولیسو او د اردو سرتیرو ته د خوراکي موادو پر رسولو بوخت دي چې په خپلو اډو کې بند پاتې وي. ورسپانوي دا ځانګړي ځواکونه د حواله لارې نه بلکې د مځکې لارې خپلو ماموریتونو ته ځي چې په غالب ګمان له هر ډول روغتیایي خدماتو لرې دي او د طالبانو له کمینونو سره مخامخ کیږي. وال سټریټ جورنال زیاتوي دا ډول فشارونه د دې سبب شول چې له ځانګړو ځواکونو څخه د ګټې اخیستنې بڼه بدله شي. د مقالې لیکوال وایي افغان ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د خاصو ځواکونو تر نظارت لاندې دي په 40% عملیاتو کې له هغوی سره ګډ کار کوي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه چې په 2000 کال کې تشکیل شول تر اوسه 1000 سرتیری لري او تر اوسه یوازې 20 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګشوب له موضوع خبره کړې ده. خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د ریپورت په حواله وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګشوب له په بے سابقه ډول زیاته شوې ده. هیومن رائټس واچ د روان کال د 2018 روان کال په لومړۍ شپږمه میاشت کې د 1600 ملکیانو د وژلو خبره کوي او 3500 کسان نور ټپیان شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان پر طالبانو غکړې ده چې د جګړې د قوانینو لمخه باید د ملکی خلکو له وژلو لاس واخلي. هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت هم غواړي چې د جګړې په ډګر کې د خپل ځواکونو د چلند د بدلولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه وايي افغان ملي اردو د ملکیانو د مرګشوب له مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي، خو د مقالې د لیکوال په خبره په دې ستراتیژۍ کې باید ښکاره مقررات او قوانین ځای پر ځای وي. خبرونه زیاتوي چې په دې مقرراتو او قوانینو کې باید د توپخانې، هوایي بریدونو او هغو وسلو د استعمال په اړه محدودیتونه موجود وي چې په مسکونی سیمو کې د پراخو چاودنو سبب کیږي. هیومن رائټس واچ یاد د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د ولسی پاتونو په ګډون چې د وې منظم قومندې لاندې فعالیت نه کوي د خلکو له مصالح کولو لاس واخلي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
اوف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته خالي وځه
یي حکومت زمواري کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیو سو سابس سی
کیما واسه متګبش ایران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين دته موږ هغه چيبو
مين بوو چن سی سی
یي ما پادو لستا فراکیا کیو سو سابس
سی کیو سو سابس سی کیو سو ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوا
اورتیه چکان سونوچ Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar krai.
په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکتورا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګډون کې اعلان کړل. د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې فول برایت د امریکا او افغانستان ترمنځ د کلتوري تبادلې یو ښه پروګرام دی. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د فول برایت له لارې زده کړې کړي وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار کولو ښه زمینه برابره ده. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د امریکا متحده ایالات اتیا افغان ځوانان د ماسترۍ او دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره راتلونکي میلادي کال د فول برایت پروګرام له لارې امریکا ته بیایي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د فول برایت په څیر پروګرامونه په نړۍ کې تاوتریخوالي ته د نه ویلو یو ښه وسیله ده. د وی فول برایت په نړۍ کې د تاوتریخوالي او کرکې ځواک سره د مقابلې یو ښه وسیله ده. یوازې د زده کړې او فول برایت په سر پروګرامونو لالارې تاسو دا شوډلای سي چې د دا ډول اعمالو ترسره کوونکې د راتلونکو استازیتوب نسی کولای. د فول برایت بورسونو لالارې چې طرحه لمړی ځل په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فول برایت لخوا وړاندې شو، تر دې دمه د نړۍ له 150 هیوادونو څخه 360 زره ځوانانو او 300 ولسمشرانو ګټه اخیستې ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو لاغو کسانو څخه دی چې له دې لارې امریکا کې زده کړې کړې دي. دغه پروګرام له لارې د 1950 او 1990 میلادي کلونو په ترڅ کې هم افغان محصلین امریکا ته لیږل کېدل چې وروسته بیا د کورونی جګړو له امله د بهیر ودرول سو. دوهم ځل په 2003 میلادي کال کې دا پروګرام په افغانستان کې پیل او هر کال شاوخوا 15 محصلین د ماسترۍ او 15 تنه د دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره امریکا ته لیږل کېږي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند د فول برایت بورسونو ګټونکو څخه غوښتنه وکړه چې له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي.
زما پیغام هغو کسانو ته چې د فول برایت له لارې تر زده کړو وروسته راګرځېدلې دا دی چې تاسو باید د خپل وطن لپاره پرته له کومې ستومانۍ کار وکړي، لکه هغه کسان چې مخکې په دې برخه کې زده کړې کړي او اوس په مهمو پوستونو کې کار کوي.
افغان محصله روحیه ثاقب چې د فول برایت لارې د مدیریت یا منیجمنت په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام څخه ډېر څه زده کړل. نوموړی وایي هغه کسان چې د فول برایت اسکالرشپونو لارې زده کړې کوي په افغانستان کې د کار کولو ښه فرصتونه لري.
بشمول خادم البته تمام کسایی که فول برایت عملاً زیات وخت کې کار نموندن.
زما په ګډون ټول هغه کسان چې د فول برایت لارې راغلل تر ډیره وزګار پاتې نشول، ځکه هغه مهارتونه چې دوی لري په افغانستان کې ورته سخته اړتیا شته. هر څوک چې په هر برخه کې زده کړې وکړي د هغه لپاره ډیر فرصتونه شته. البته انسان باید کوښښ وکړي چې دغه فرصتونه ترلاسه کړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال زیات شمیر د فول برایت بورسونه ترلاسه کوي. یو شمیر افغان محصلین د فول برایت پروګرام ته د انتخابیدو په بهیر کې له فساد شکایت کوي، خو د امریکا د سفارت مسؤلین وایي چې د محصلینو د انتخاب بهیر په پوره شفافیت سره ترسره کیږي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله پخوا د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بی پیلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پوه مسعود حسنی په وروستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوو او اوس یې دی الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسن هیله لري چې دا الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. دا الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرجوبلی سبب کیشي. د ملګرو ملتو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي، چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د دې په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکي آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر مځکه ناستوي د آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آله پر ځای یو نو سي یا ګیرا نصب کیږي. چې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رې د خبرونې نیمه تر رسیدلیو پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 13 کالونو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش پر ضد دغلته د عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چودونو کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدوتوري په رسمي ډول ومنله. هغې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې ښنه ښودلې چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون تایید کړه چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي بریدونو کې 44 ملکي وګړي وشل شوي دي. دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوریدل شي او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي چې یوسف خان زدرانې کوربه ده.
یو کله زر غږونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په دې اندیشمن و چې د دوی په کلی کې یوازینې ښوونکې په ګواښونو سره له معلمې راګرځول کیږي او دوی دا عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوي دي.
نور محمد ځان پټ کا، هغه ته جمیل او سعید را نږدې شول.
ورونه سره جوای نه وري رسوا به شو چې ښه را نږدې شول عکس به واخلم.
سعیده هغه لږ چا خو روان دی، جان هغه نه دی.
هو جمیله جان هغه دی،
هغه لږ کارونه هم زیات شول، هم په خپل پول او پټي کې کار کوي او هم بټۍ ته ځي. ښه شوه د ده غریب ستونزه خو حل شوه.
خدای دې ګل محمد ته خیر ورکړي. جان هغه یې په دې پوه کړی دی چې دی هم له خپل تره سره په جایداد کې حق لري.
او سعیده ښه شو کلي کې چې څه جنجالونه وو.
دې وختونو کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله د دې جوارو پټو ته ګوره، باد هم نشته، جوار خوري. ته به وایې چې څوک پکې دی؟
هو جوار خو خوري، کومه پیشکه میشکه به پکې وي.
هو
آنٹی والا روزان تیرا سو چی وہ ہم گنگ سی لگا چی پسپینا اور اس خوبو نہ وینی برخنا چرتا دا والا کا
تے ممانا ما خوسپینا غوندی رانا ولی دا ستای خوخمو
خا خا سما دا ٹوکا کم صحیح دا
جمیلا نور ملگری ام را نغلل رازا چی دی جوارو پا چنگ چنگ کی روان سو آغی پوری با دماخام آزانم وکی
سما دا
ما ویل دن ملک وقت پیدا که چی ملگری و گورو آغا مونسو
زکا جون دا بلا راز بور سر وینو خو زما خنده دی ترازی چی تا پشنا اسمان بریخنا ولی دا
جمیلا تو خو خان دی خو زو تروس آغی رنائی تا ایرانیم آسی ٹوکی نکوم
اب ما خیر تشروانے گا نہ برخنا و نہ شے آسمان تک شین دے اور اختیا تو تا زردالو گورا دی خواد چی داتلم یا چو پاخه پاخه میلا باغ را وش کول
چخ غط غط زردالو دی
رازا رازا دا جماعت بمبی که بیو منزو بیا بیو خرو
نور ماما دا واخلا واخلا یو بالقطع اکسی هم واخلا چی دوار خسر نگدی دی
خخا
زرش چیو زی
ورو ناصر جوای نوری رسوا بشو
وی اللہ سنا می بیخیر پیگی سنگ دوار دی خواد تراغوری
خخا تدوم نمغا گیگا دادای واسه بلکس هم اخلم واقعیستل شو پورتش چیزو
مخوزی گل زایا دوی چی خلری لارل بیا پا بوگلار شو
تومر گرمی ده ده فرزانی پلارا تایار ولاری آقا بلا ارسه این در سر اخلاس اکا
او زرمینی هوا خودی را توده شویده اوڑه ده نو ده گرمی وقت ده خریختیا غزما چادر دی موتو که کنه
نا تروسا ملانه دی اوتو کڑای ولی چیر تا روانی
او یو زل ده غوثی دین پختنه تا ورزم
ولی خیرتی ده
هم خیرتی ده و هم نده ما ویل ورشم پختنه وکم چه اغا کسانو سر چه وکڑا چه ده خزی ده کار پاک لیور تا زنگ و غلو
او ریختیا چه اغا خبر چنگ شوا
چنگ بشیوی وی اغا ده غوثی دین تصمیم نیولای چه نوری میرمن خونزی تا نپریدی
او پاگی خو خبر اوام ما ویل دا بی لقار اویلی وی لدی خبری بواوری افیسا غریب خودی ایر خپاوا
خود بخپایی زمان خو بتر مرگ آغا خبگانو نهیر نشی چه ملک ستار زمان لور خونزی تا نپری خودا
او زمان خو پر سر سامینی نی که دلی
خخا رکاوی میر آیا دوا زوز غوثی دین تا ورزم
دادیم چادر
رایکا خیر ویسه
خودم را زر زر خیرینوی چی بخی رنگ بدل شوی
چوکم گرمی دنو هر شیبا خولی پی پاکم لارم
خوار شا خدای دیوی که چی دستون زهل شی
زه فکر نکوم چی غوثی دین با بیر تخپل میرمانی تا دا کارکول اجازه ورکی
تو کوشش وکای یو چور تا وایا چی پریدی وی دی فرزانه پلار دادی در بانده غرمه شوا
غرمه شوا؟ سخویت پا وقت پول نشوم
کور تا اینو والی ورزی اگه دی ترسو دوده خوری دل منزه وقت که گی بیا حال تا جماعت که ورسار خبری وکا
والا تم خواهی ورشا خیط دوده تیاره که
آمین
غوثی دین کاکا منز دی قبول شا
خدا دی دا طول منزو نا قبول کی
آمین غوثی دین کاکا یو خبر می کولا
چه خبر خیرات خوبوی نیم جانا کله کې زر وای خبوی د ډیر خپګان له لاسه مې په سر درد شو نږدې چې وچوي
ته صبر چې دا بوټان درته کېده دا دی
خیر وسی
بس دا ما خپګان پوښتنه مې کوله
خانو راشه چې دې دیواله تکینو په خو کې نه دم نشته
او کی بونو ته صبر چې دا څادر اوار کوم درته
نه نه څادر دې پاک دې خیرنیږي ہم تا سیو پودی چیگا کینو
والا کوکی ممدان رات ہوئے چھ چادر دی زر زر خیرانا ہے
خیئے وئی نکانا تا اوز دا پاک چادر خاورو کیا وارو
خواہ غوثی الدین کاکا اد خونزی خبر چنگا شوا دا چو رزی چستا میرمانا در سور کولو تا نزی جنا کئی بے سبق کور تا رازی
رازی بونو لوی مکتب دے بولا خون کے دے ورتا ونی سی کانا تا سیوال دوم را پدی خبرو پسی کردائی هغه نور نه پریدم چې لاړ شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلی نجونې بې سبقه پاتې کیږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري او ګټه ټول کلی ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي، په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو. ها،
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم، او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي.
کاکا، موږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په مام راغلې، خو په لږ توپیر، کیسه یې ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله. زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه ښوونځي ته ځي، او بل ته غواړي چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس ته راسره ومنه.
یاره نه نه، وایي چې سر دې نه خوږېږي، ولې داغ پرېږدي؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
نه یم جانه، خپه نه شي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستي مې زنګنونه په درد شو.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې عقله له ځان سره فکر وکړه.
جمیله، څه دې بدمشه؟ نن دې اڅخان ده نشته، څه خبره ده؟
خدای دادا، یو خو مې سودا خلطه ډېرې درندې دي، او په ناروغه غوندې یم.
راکه یوه خلطه دې ماته، زړه دې بدمشه، زه به در سره مرسته وکړم.
خیر اوسي.
ډېر خو به ناروغه نه یې؟
ډېر ستړی یم، هوا هم ډېره ګرمه ده، کیدای شي د ګرمۍ تاثیر وي.
مشه، دونه ګرمي هم نه ده، نه رای شمال لګېږي.
ګناه دې نه ده، ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږې او نه په یخنۍ. زه خو ډېر ستړی شوم.
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله، چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي.
خدای دادا، زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه، او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې.
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله، زړه دې بدمشه، موبایل هم ښه مصروفیت دی.
هی خدای دادا، موبایل خو ښه شی دی، خو دومره باید څوک پکې مصروف نه شي چې په لار کې روان یې او موبایل کې ګوتې وهي. جیب ته کچې ځو.
زړه دې بدمشه، نو ته یې څه
مه غږېږه. چابک شه، هغه دی موټر هم راغی، کرانه لاړه، بیا به تر کلي پیاده ځو.
خیر دی نو؟
څه خیر دی، ته خو بیخي زما خبره نه اورې. پټه غوټه دې په لاس کې ده، موبایل کې لام بوختې.
اوف، ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله.
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نه شم، خو بیا هم برابرېږم.
زړه دې بدمشه جمیله، یو ریکوست راته راغلی، نوم یې ډېر جالبه دی. پجارو.
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي. او ته څه کار ورسره لرې؟
موبایلونو ته پام ونیسه.
خیر اوسې استاذه.
راځه جمیله، موټر کې کښېنه، زه به هم دا ریکوست قبول کړم.
څوک چې نه پېژنې څنګه قلب لوي؟ راځه کښېنه
جمیله. زړه دې بدمشه، ته خو دې عکس ته وګوره کنه، جنایي ده.
خدای دادا، همداسې چې نوم بې رقمه دی، کیدای شي عکس یې خپل نه وي.
اوس خو مې قبول که.
خدای دادا، که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه، که نه ځینې کسان ناحقه غلطه شیان پکې اچوي.
نو زړه دې بدمشه، ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاده سیټونه دې ډک شول، حرکت که په خیر. زه له خیره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو یو بلې خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلای کوم. سحر مو په خیر درنو اوریدونکو. په دې هیله چې روغ جوړ بوي د دوشنبه پورز ډرامه او د جمعې پورز د ډرامې اړوند بحث به په مینا را سره او رحیم هر جمعه دا وخت په ټولنیزو حقوقي تعلیمي او نورو برخو خبرونه لرو چې تاسو لپاره د اونۍ پښتنه هم لري. دا ځل مو پښتلی و چې کڅوک د موبایل یا نورو لارو زورول کیږي آیا دا کار قانوني تعقیب لري کنه؟ په دې اړه دلته په سټوډیو کې د حقوقي او امنیتي چارو لیو کارپو استاد اجمل صاحب سره خبرې کوو او استاد نظرونه د اړیکو لاره اخلو. خغلی صاحب مننه چې زموږ سره ستړي مشه
کور مدن
مهرباني. درنو اوریدونکو استاد پان کچوک د ټلیفون څخه غلطه استفاده کوي د چا په تیر بیا د میرمنو د زورونه او د کار څخه د منکې دوه سبب کیږي څه باید ورسره وشي؟ ستاسو نظرونه د 0993540 او 0923525 شمیرو له لارې اخلو. کچېرې دا شمیرې ډېرې بوختې وي کولی شئ 0923 0120 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي چې موږ ورڅخه استفاده کوو. استاد محترم پیل کې تاسو ته راځو د مخ پر ودې هیوادونو کې که په نورو ستونزو ډېر وخت بحث کیږي ډېر کله د ټیکنالوژۍ سره آشنایي دا موضوع هم د بحث وړ وي. څه فکر کوئ دلته په افغانستان کې څومره خلک د موبایل څخه په درست استفاده سره آشنایی لري چې سمه استفاده ورڅخه وکړي؟ څومره خلک د هغې څخه ناوړه اقتصادي یا ځورونې لپاره بیا استفاده کوي؟
د لوی څښتن په نامه تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کولو سره اصلا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو اساسي او بنسټیزه موضوع ټکنالوژي ده. خو دا چې ټولنې ته ټکنالوژي راځي په مختلف آبادو کې د ټکنالوژي څخه د استفادې هغه فرهنګ او کلتور هم باید په ټولنه کې موجود وي او دا اړینه ده چې هغه څوک چې پرمختللې ټکنالوژي واردوي یا دا چې دولتي ادارې یا هغه مربوطه وزارتونه په دې اړه د عامه پوهاوي مختلف او مشخص پروګرامونه او برنامې هم ولري تر څو د دغه ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره داسې اقدام وشي یا داسې ترکار واخیستل شي چې د یوه خوانه ولسونه یا خلک یا افراد اشخاص د هغې په وسیله باندې خپل ورځنی ژوند تنظیم کړي یا د هغې نه د خپل د ژوند د سهولتونو لپاره استفاده وکړي او له بلې خوانه وخت ضایع نه شي او همداراز هغه مؤثره او اغېزمنه استفاده وي. د ټکنالوژي څخه یو هم د موبایل یا ګرځن ټلیفون نه چې لنې کمرغه په افغانستان کې هم تقریبا دا 14 کاله کېږي زیاتو کم چې موجود دی یا 15 کاله او اکثرا د دې څخه د ارتباطاتو د اړیکو همدارز د ستونزو د حل په خاطر باندې استفاده کیږي. ول دا چې یو شمیر کسان کېدای شي د همدغې ټکنالوژۍ نه په دې خاطر چې د وخت ارزښت ورته ډیر مشخص نه یا په هغې باندې ونه پوهیږي یا دا چې په اقتصادي لحاظ باندې د دې په هغه اړخونو باندې بلد نه وي یا دا چې په ټولنیز لحاظ باندې د هغې څخه د ناوړه یا منفی استفاده په ازرارو باندې ونه پوهیږي کیدای شي د دغه ټکنالوژي نه یا فرمسال په مشخصه توګه د موبایل څخه ناوړه ګټه هم پورته کی او د دې باعث چې په ټولنه کې نو رواني یا روحي او بل اخر د ټولنیز نظم د خلل باعث شي.
بلې استاد محترم تاسو راځو اوردونکو مخلو یا اوردونکو را سره اړیکه نیولې د شاکر په نامه د چې د کوم ځای نه د خپل وای مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته. بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل دي خبرې وکړي.
بلې شاکر فر
ډیر بخیر راغلی مهرباني شکر جان ورور. د موبایل یا ټکنالوژي څخه په استفادې خبرې کوو اتمن تاسو هم ډرامه اورېدلې ده او سره بس مهرباني ستاسو نظر او که پوښتنه لري هغه.
بلې ډرامه خو ما اورېدل لکه څنګه چې دا پنجره او ځینې کا او چې خپل مېرمن شوږي ته نه پرېښول او شاګردان دا صفاته به درس به تعلیم باید اوله سر سره ادا تکرو کی چې څنګه چې ما مېرمن یو شی ذکرې باید د بل مېرمن او د بل لور هم دا څه وروزل سي او تعلیم ځکه اول د ټلیفون په اړه چې تاسو خبرې کوئ ټلیفون که څوک فیسبوک ګوري باید سم استفاده ځینې وشي داسې استفاده ځینې ونه شي لکه په نن زمانې کې چې غلطه استفاده ځینې اخی او که چیرې داسې غلط ځینې واخلي بیا د دوی کشران هم د داسری زمون چې د غلط شان په فیسبوک ګوري هم دغه سی عادت سی او بیا به چې ما شمان د لوی سم دی چې غلط شان په ګوري بل هر مسلمان متوجي سی دغه فیسبوک دغه ته چې بل غلط شان په ونه کتل
شي بل شاکر جان تاسو اشاره وکړه تاسو موضوع ته اشاره وکړه هغه خون کی چې مکتب ته نه پری خودل کی په دې خاطر چې خاوند زنګ راځي چې تاسو ولې دا پریک دی یعنی د موبایل څخه خلک ناوړه استفاده کوي دغه په استعمال نه پویږي فکر کوي چې کڅوک دا ډول استفاده کوي دا ناسمه استفاده ده د ټولنې ته زیان رسوي
بل ولې ټولنې ته خو تفصیل کې نه نه په ساده تاوان د سوي زکه شاګردان ټول اول روز سوي دا په دغه تعلیم پر لار برابر سوي دا ورته چې شاګردان چیرې دا ورته کزایانه په شي کې او په تو یا بل اخر په نهشتو تعلیم بند سي او شاګردان چې دا غلط شاګردان هم تعلیم ته نه ځي مکتب ته نه ځي بس هغه چې مختصي معنا بیا خپل درس ادامه نه ورکوي لکه څنګه چې خیر خو موږ هم د ټولو څخه دا هیله کوو چې باید هر مسلمان خپل بچیان خپل دغه مکتب ته واسي او په تعلیم یې برابر
کړي ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و موږ واورېدو خیر اوسې او بل اوریدونکي هم لرو که اړیکې نه وي شلېدلې اوریدونکي لرو په لاین کې د مهرباني ورور وبخې چې منتظر پاتې شوي خبرې وکړي بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده
مرنه کوم زه ترانس یې پاتې سلام او درنه مینه ماته او وینځه چې هغه ویرا کټاره په دې باندې نو وینځه پټه کوم
وعلیکم السلام
زه څنګه فکر کوم چې دا مې راځي چې لا اوره دغه مې د کابل اوره ته
خوشاله ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني مننه چې اړیکې نیسه متمن موضوع تعقیب کړی د تاسو نظر اورو
او باندې زه ترانس یې زه تاسو یو چې تر خو اندی یا دی اورن نن طرف زور ول کیږي اته اسلامي فار نه دا بلدا په الحاله دي قانون فارس نه ځوانه نسل اخلي او دا دې فکر وکړي چې هغه کاردا کبد بل د شوې زیات د تلیفون نه اور او د استفاده کوي یا په لار روان یا ته چې اخلي یا صف د چا کې هک لیکنې د تلیفون دی مشکل د خاطر چې دا مشکل په حل شي او بل یا چې د بطي د خويند او خلاصون باندې فعالي دي او دې نه اور استفاده کوي کار نه کوي نو دې په کار غوړو کې څه شو کې چې دا کار دا کړه بس کار دا زه تر خو ته مزایمت کول کې دي دا خو دې نه خاطر دا تلیفون نه کړی دی چې دا راځي ورو باندې کې او دې د دې لارې خبرې وسره کې دا کوم څنګه هم یو مشکل دا دی مشکل خاطر به ګرځي نو دې به ترې
څه فکر کوي چې دلته څه فکر کوي چې دوی دومره جرأت لري چې خبره تاسو لږه فلمبرداري کوي یا نوړې استفاده کوي بل هم تاسو ډېر موضوعات ته اشاره وکړه دوی په دې پوهي کې دا جرأت څور کړ شوی دی چې دوی په موږ پسې نه غږیږي دا موضوع نه رسمي کوي یعنی میرمنې یا جونیار څنګه چې وي کنه دوی وایي چې په دې نه پوهیږي چې دا موضوع قانوني تعقیب لري چې دوی دومره جرأت پیدا کړی دی تاسو په نظر
نو دا ترانس زه به تاسو وایم چې دې هیڅ څنګه پیږي چې نو په لښ مال هم دا ودی نو زه مت وخت کوم نو دا مو زایم د دې په تو وایم چې دا چې دې خوینه مو نو دا بل ورځ دوه ستې ځوانان هم یو مشکل پیدا کیږي د ماته یو ځوان دې مت کوم نو هغه دا کته نو ورځ دې تاري ما کې لري دا ماوري هغه کس او دغه خبره د ما کورنۍ حاڅه لري پښتون دا او د ما کورنۍ دا چې کتي د روښتن هغه کوم مریض کتي تو رسیدو دې چې لکه فکر وکړي نو خو نه کوي
مهربانی ډیر ښه پیغام خیر اوسې مننه ستاسو لاړی کې ناو دا چې نظر مو څرګند کړو استاد محترم بیرته تاسو راځو تاسو ویل چې دولتونه غا ادارې چې دا ټیکنالوژي واردوي یعنی خلک مکلف دي چې بیا خلک ورسره آشنا کړي فکر کوي دلته په افغانستان کې اوس موږ مختلف ټلیفونونه مو اوریدل ډرامه کوم ختم سیل موجود په هغه ډول باندې چې دا روحیه لا هم نشته
کاملا طبیعي ده چې په دریم نړۍ هیوادونو کې په تیر افغانستان کې د ټیکنالوژي څخه په دقیقه توګه استفاده نه کیږي او هغه یو د افراد اشخاص چې منفي فکر یا فرض مثال جرمی فکر د ځان سره لري د دې ټیکنالوژي په استفادې سره بل اخر د خويندو او د بازو دوستانو د ازار وضعیت بایس کیږي او د غوي ژوند د تاریخي یادا چې مجبورۍ نو په ونه هو باندې په خپل د ژوند محدود جوړولو او د دغه سه سونز را جوړولو معنی لري چې په دې برخه کې بلومړي سرکل کسانګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا اړینه ده چې د مخابرات وزارت همدارز د کورونو چارو وزارت باید په دې ارتباط باندې هغه اړینه قانوني لارښوونه باید درلودلې خپل وطنوالو ته. خو کچیرته دا موضوع د یو ځوان لخوا نه د ټیکنالوژي نه په استفاده سره یا موبایل یا د فرنسال فیسبوک یا د نورو لارو نه د دې باعث کیږي چې د یو خور یا د دې هیواد د اوسیدونکي د هزار او زیات باعث کیږي. دا قانوني لارې هم لري او له نیکه مرغه چې په دې ارتباط باندې موږ اداري واحدونه لرو او هغوی کولی شي چې کچیرته په مشخصه توګه دغه تماسونه یا دغه هزار او زیات ثبت شي په خپل وخت باندې او په همدې اساس باندې دوی هغه اړوند مراجعه ته چې د الکترونیکی جرایمو سره د مبارزې اداره په هره قومندانۍ کې موجوده ده کچیر د هغوی ته مراجعه وکړي دغه اړیکې تعقیبیږي او دا د لکه څنګه چې نورو جرمي قضایوي دي همداسې.
بله استاد محترم، همدې موضوع بیا هم پاتې کیږو. خو اوریدونکو ته هم زه یا اوریدونکي د سمیع الله عالمی تندر په نامه چټلی زمونږ دپاره سیمه ییزه خبریالي هم کړې ده او د موبایل څخه درسته استفاده کړې ده. باید نن هم حتما په خپرونه کې ولرو. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب له پکتیا نه، مهرباني ستړي مشيخ پرونی ته
سلامونه درته ورسېږي. ګران همکار سوخان، ګران تاتا، ګران ملمت از ډیر ډوم کاران
او
د سټاف موضوع ګورنن ډیر غوړه موضوع ټکلې ده. زه به دوم درته وایم چې ګل شمیر خلک د موبایل د لارې خلک جوړ هول کیږي. تمړي مخبرات د لارجا زمينه برابر کی یو خدا چې ټول سنکټونه په بل چا پنه می باندې رجسٹر دی وی اسنا د سنکټونه خرڅيږي. همدارنګه د ستونزې د کوم شبکې چې ستونزې دي هم هغه کول پر رجسٹر یعنی خپل نوم باندې نمبر تر رجسٹر کی. او بل مخابرات ټکنالوژي وزارت د خپل دا پلان پر مخ بول شي خو شبکو ولا هم دا کار نه کوي نه پاله چې
تندر صاحب دا سمې استفادې په اړه راته وایي. استاد ډېر وخت موږ ته د هغه سیمې خبرونه را لېږئ، نوي پېښې را لېږئ، که دا سمه استفاده وشي فکر نه کوئ چې ډېرې زیات تغییر راتلی شي؟ خلک د یو بل سیمې څخه ښه خبرېدلی شي چې تاسو یو ښه مثال یې.
کچیر زه په دومره درته وایم کچیر په هیواد کې خلک خاص پړتنو کې نو د دې په واسطه خلکو ستونزې
خراب ده. مهربانی استاسو له نظر نم څم خپور کو خیر اوسه. بیرته استاد تاسو راځو چې د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. تاسو ولې چې دا کار عدلی تعقیب هم لري، څه قانوني مراحل لري، یعنی څه ډول دا پروسه مخته تللی شي؟
په لومړي سر کې خو زما هیله د ټولو موبایل لرونکو څخه دا ده چې دغه ټکنالوژي نه په مثبت اړخ کې د خپل ژوندانه د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې دقیقه او مؤثر استفاده وکړي. که چېرته داسې وي چې یو جرمي فکر په ټولنه کې موجود وي او بالاخره د افراد اشخاص سره او د موبایل څخه یا د نورو ټکنالوژي څخه منفي استفاده کوي، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، اوس په د پولیسو په تشکیلاتو کې د جنایي جرمونو سره مبارزه په مدیریتونو کې په هر قومندانۍ کې یو مشخص څانګه یا امریت موجود دی چې هغه د الکترونیکی جرایمو سره د مبارزې امریت دی. کچیرته کوم وطنوال د دغه یو سوند سره مخ کیږي، دوی باید په لومړي سر کې د دغه سي اړیکې وخت ځان سره مشخص کې قید کی او خپل ټلیفون په ثبت کې کیږي چې څوک چې 2000 اوزیت کوي هغه وي اواز ثبت شي او بیا د همدغه مدارک سره مراجعه وکړي خپل نږدې مرجع ته چې د پولیسو تبیده چې حوزې موجود دي یا امنی قومندانۍ ده، هلته مراجعه وکړي او هغوی د دوی عریضه اخلي او بالاخره دغه تماس که شوی وي او په هغه وخت سره مشخصا دا ردیابي کیږي او د دې هغه لاره مشخص کیږي چې دغه شخص څوک دی، د کوم ځای نه تماس نیسي. بالاخره د هر قسمت نه چې دغه تماس وي هغه تماس تشخیصیږي او دغه شخص هم د مختلفو تخنیکي وسایلو په وسیله باندې دوی تثبیتیږي تشخیصیږي او بالاخره لکه څنګه چې د نورو جرایمو سره د سرنوالۍ او بالاخره د محاکمو لار نه چلن کیږي همدارس د خپل تهدید او تهدید یا فلم ساده نورو زورونه ده او د نورو لپاره د سترو جدول دي دا هم د سرنوالۍ او د محاکمو لار نه مورد تعقیب قرار نیسي او حکم بوربندی کوي
قانون مطابق اردن کې چې منتظر پات شوی دیم اخلو چې څه ویل غواړي د خبرونه وخت هم پات رسیږي کپلندو کې راته وي ورستا سوړی کې زموږ سره وصل د مهرباني نجیب الله په نامه اردن کې د مهرباني لګزر خبرې وکي
وعلیکم السلام زبران صاحب سوي ما سن دی ولا زابلونه د غنداب لسري د شيګان کې چې دوی هیڅ څه باندې غوښنه د صرفه
ډیر زیات خیر نه ګولا مهرباني پلانډو کې تاسو پیغام نظر اورو
مینه لمن نه نه تاسو نه د کچيري یو کس مېرمنه د چلتي نه لري زبردي ورته باید د څه قانوني سزا ورسي او ورکو شي او آیا په افغانستان کې مېرمنه د نارینه هم د تلیفون نه لري زبردي کوي مننه کوم صاحب
مننه بس ورسته پختنه به مهرباني استاد
طبيعه دا ورو ډیره جالب پختنه وکړه متاسفانه متاسفانه چې همداس یو حالت شته دی یعنی کله کله انجونی هم داس انجونی ورسته چې هغه بیکاره دی او د ټلیفون لار نه نارینه والکان زوري همداس الکان موجود دی ځوانان دي چې هغه د ټلیفون لار نه انجونی او خپل مقابل یا مخالف جنس
بل اخر زوري
دواړه یعنی دواړه د خونه دا کار کیږي ولی پټوله کې دا زورونه دا عدلی تعقیب لري او کچیر ته د کشفی امدارز تقاتی مراجعونه او پاس شي محکمه په دې ارتباط باندې حکم کوي او د هغه حالت مطابق او د نفذ قانون پرانا کی هغه جزا ورکول کیږي
مشکل دې خبره محکمه تو رسې خلج سړی خپل گریوان کې فکر وکړي مننه استاد لتاسو حضور نه او استاد پیغامونه چوردونکو ته مور سو خیر وسې د خبرونه وخت پای تر سیګ درنو اوردونکو لتاسو نوم ډیر مننه چې زمونږ سره ملوي تر خبرونه تر پای پورې 0 وسو شپګنی 0 1 شپې